د ماسپخین 2 بجې شوې زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، زه احمد تکل تاسو ته خره خلاص تویم. په روان یو ساعت کې تر 3 بجو دا زما حق دی پروګرام خبريږي چې هوسی احمدزی قربانه ده. خو له هغه مخکې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د ناروې د کډوالو شورا وایي چې افغانستان د روان اقتصادي بحران له کبله له ګڼو ستونزو، بیکاری او د اقلیمي بدلون له جدي آفتونو سره مخامخ دی. د ټولنې پرون پر خپله ویبپاڼه په یو راپور کې ویلي چې افغانستان د اقلیمي بدلون پر وړاندې د تر ټولو زیانګالو هیوادونو له ډلې دی. په راپور کې په ځانګړي ډول یادونه شوې چې د بادغیس ولایت وضعیت ډیر خراب دی. په بادغیس او د هیواد په نورو ولایتونو کې پراخې ځمکې د اقلیمي بدلونونو په نتیجه کې شاړې شوې او په دې خاطر خلک د بقا لپاره نورو سیمو ته کډه شوي دي. د ناروې د کډوالو شورا وایي په داسې حال کې چې د اقلیمي بدلون بحران په پراخېدو دی، افغانستان د دې ستونزې د حل لپاره لازم چمتووالی نه لري. له دې مخکې د یکشنبې په ورځ د ماشومانو د خوندیتوب ادارې سیف د چلډرن ویلي و چې د 2023 کال په لومړیو میاشتو کې په افغانستان کې د سختو اقلیمي شرایطو له کبله تر 38,000 ډېر خلک چې نیمایي ماشومان دي له خپلو مینو بې ځایه شوي او نورو سیمو ته تللي دي. نن د ملګرو ملتونو په سازمان کې د افغانستان د غړیتوب 78 کاله پوره شول. افغانستان د دوهمې نړیوالې جګړې له پای ته رسیدو او د ملګرو ملتونو د سازمان له جوړېدو وروسته د 1948 کال د نومبر په 19 د دې سازمان غړی شو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما نن پر خپله اکس پاڼه هغه تور سپین اکس خپور کړی دی چې د افغانستان د هغه مهال استازی عبدالحسین عزیز د ملګرو ملتونو په مقر کې په داسې حال کې ښیي چې د دې سازمان له چارتر سره د افغانستان د یو ځای کېدو سند لاسلیک کوي. سویډن او آیسلند هم له افغانستان سره په یوه ورځ د ملګرو ملتونو غړي شول. د پاکستان امنیتي چارواکي وایي په خیبر پښتونخوا ایالت کې د وسلوالو په یو برید کې 8 پوځیان وژل شوي او 9 پولیس افسران تښتول شوي دي. د استخباراتو یو چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط فرانس پرس خبري آژانس ته ویلي دي چې په تیرا سیمه کې پرون د پوځ او وسلوالو په نښته کې 8 سرتیري او 9 وسلوال ووژل شول. د دې برید پړه د پاکستاني طالبانو ډلې ټي ټي پي منلې ده. د پولیسو یو چارواکي هم په دې شرط چې نومې افشا نه شي فرانس پرس ته ویلي دي چې وسلوالو په خیبر پښتونخوا ایالت کې د تلاشۍ له یوې پوستې څخه د پولیسو 9 افسران تښتولي. د چارواکي همداراز ویلي چې د دې پولیسو وسلې هم د وسلوالو لاس ته لوېدلې دي. فرانس پرس د دې پیښې ځای نه رای ښودلی. ویلي دي چې د محمد ضیاءالدین په نوم د پولیسو یو افسر هم دا پیښه تایید کړې ده. په پاکستان کې په دې وروستیو کې د ټي ټي پي په حملو کې زیاتوالی راغلی. د ډلې د اکتوبر په 15 د پولیسو لاس افسران ووژل. د نړۍ اوو سترو صنعتي هیوادونو د غزې په تړانګه او لبنان کې د یو هر اړخیز اوربند غوښتنه کړې. د نړۍ د سترو اقتصادي قدرتونو پرون په برازیل کې د خپلې سرمشریزې په پای کې د یوې ګډې اعلامیې په خپرولو سره د هغې طرحې په اساس چې متحدو ایالتونو وړاندې کړې د اسرایلي برمتو د خوشې کېدو په بدل کې په غزه کې د دایمي اوربند لپاره غږ کړی او همداراز په لبنان کې د داسې یو اوربند غوښتنه کړې چې په نتیجه کې د اسرایلو د سرحد په دواړو خواوو کې خلک په خوندي ډول خپلو مینو ته ستنه شي. حزب‌الله چې ایران ملاتړ کوي هم پوځي او هم سیاسي څانګې لري او د لبنان د جنوب سیمې په ولکه کې دي. متحد ایالات دا ډله یو تروریستي سازمان بولي خو اروپایي ټولنې یوازې پوځي څانګه په تور لیست کې شامله کړې ده. او په اوکراین کې نن د یو ماشوم په ګډون 9 کسان د روسیې د بې پیلوټه الوتکو په برید کې ووژل شول. چارواکو نن وویل چې دا برید د اوکراین په شمال ختیځ کې د روسیې پولې ته نږدې د سومي سیمې په هولوخیف ښار کې وشوه. د سومي پوځي ادارې پر ټلګرام شبکې په یو بیان کې ویلي دي چې په دې برید کې چې د لیلیې پر یوه ودانۍ وشو 12 نور کسان هم ټپیان شوي دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي هم په یو بیان کې د دې برید په اړه خبرې کړي او ویلي دي چې هیواد یې د روسیې له زیاتېدونکو حملو سره مخامخ دی.
د خزو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي رادیو اونی ز خبرونه
تاسو کولای شئ چې واصل شئ. البته د نن ورځې موضوع به تاسو سره شریک کوم چې د نومبر 18 د زده کوونکو نړیواله ورځ ده. له 13 کلونو راهیسې دا ورځ د نړۍ په بیلابیلو ودونو کې نجونې او هلکان نمانځي او مشران د تعلیمي فرصتونو د زیاتېدو په موخه د دې ورځې د نمانځلو په غونډو کې هم ګډون کوي. خو برعکس په افغانستان کې دا ورځ په داسې وخت کې را رسېدلې چې له شپږم ټولګي ورپورته د نجونو پر زده کړو بندیز لګولی دی او د دې بندیز له امله نجونې له رواني فشارونو سره مخامخ شوي دي. دا چې څنګه ممکن کېدلی شي له داسې وضعیت څخه د ووځي نجونې هغوی د زده کړو ته لاسرسی پیدا کړي، هغوی که په هر ټولګي کې پاتې شوي زده کړې نیمه تېرې پاتې وي، دوی وشي کولی شي دغه زده کړو ته خپله ادامه ورکړي، یا دغه وروستي بندیزونه څنګه ممکن کېدلی شي چې د زده کړو په تړاو باندې لرې شي. پر همدې موضوع به نن په خپرونه کې مونږ بحث ولرو. تاسو هم کولی شئ چې په خپرونه کې مونږ سره برخه واخلئ او د موضوع په تړاو باندې خپل پوښتنې او تر څنګ نظریات وړاندې کړئ، تر څو هغه کومې ستونزې چې په افغانستان کې ممکن د دغه بحث له لارې حل کېدای شي یو څه ناڅه ستاسو نظریات ستاسو هغه اندېښنې شریکېدلی سي. په دغه خپرونه کې مونږ سره تاسو اړیکه نیولی سي او د خپرونې په لړ کې مونږ سره تاسو کولی شئ چې خپل نظریات هم شریک کړئ. له نجونو تقاضا ډېره زیاته کېږي چې په دغه خپرونه کې برخه واخلي، ځکه دا خپرونه میرمنو ته ځانګړې شوې ده او میرمنې کولی شي چې د خپلو د حق غوښتنې په تړاو باندې په دغه خپرونه کې مونږ سره اړیکه ونیسي. تاسو کولی شئ چې د واتساپ شمېرې له لارې مونږ سره اړیکه ونیسي او تر څنګ د ټلیفون نمبر چې د واتساپ شمېره مو ده 00023001111 او تر څنګ د ټلیفون شمېرې زمونږ تاسو کولی شئ چې په دې شمېره باندې مونږ سره اړیکه ونیسي 00023001111. دا شمېرې چې تاسو کولی شئ مونږ سره په نننې خبرونه کې برخه واخلي او خپلې پوښتنې او خپل نظریات زمونږ د موضوع سره شریکې. تر څنګ بنن په خبرونه کې را سره درنې میلمنې وي چې د نن ورځې د بحث سره به دوی مونږ سره خبرې وکړي، خپل نظریات به شریک کړي. هر یو بر سره په خبرونه کې وصل شي. اغلې رابعه ستانکزی د ښځو د حقونو فعاله، د جمهوری غوښتونکي ملي ګوند مشر اغلی ادرا بهرام، د ښځو د حقونو فعاله اغلی اوسنا روفي، او تر څنګ یې زده کړیاله اغلی به مونږ سره هم په دې خپرونه کې برخه واخلي چې دوی به هم مونږ سره وصل شي او د دغې خپرونې موضوع تړاو به مونږ سره دوی خپل نظریات شریک کړي. نو تاسو هم کولی شئ چې په خپرونه کې برخه واخلي. اوس مرزو زموږ درنې میلمنې به حاضر شي را سره د خپرونې په برخه کې چې لومړی بحث به تیری پیل کړم. هغه باغلی رابیا ستانکزی وي، سلامونه ستانکزی، سه وخت بخیر، خپرونې ته ښه راغلاست. کراته وایي چې تېره ورځ د زده کوونکي نړیوال ورځ وه، دا ورځ په ټوله نړۍ کې نمانځل کېږي، افغانستان کې دا ورځ څنګه او څه ډول نمانځل کېدی؟ دن کوس هم ورزو د خبرونې په برخه کې را سره کړاله اغلی سرای خان زاید واصله ده. سلامونه اغلی خان، وخت بخیر، مهرباني وکړئ که تاسو راته د پوښتنې ځواب کړئ چې په افغانستان کې تېره ورځ، البته دا نړیوال ورځ او د زده کوونکو نړیوال ورځ نمانځل شوې ده، په افغانستان کې دغې ورځ څخه یادونه شوې ده، دا ورځ ونه نمانځل شوه؟
سلامونه نیکی هیلې تاسو ته، درنو میلمنو ته، د رادیو د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته مننه ستاسو د بلنې څخه. که څه هم د درې کاله کېږي، تقریبا څلورم کال روان دی د زده کړې پروسې ته، او د زده کړې ته مونږ لاسرسی نه لرو ټول نجونې. البته د افغانستان که څه هم په مکتب کې دي، که پوهنتون کې دي، د درېیم څلورم کال دی چې دوی دا ورځ په نړیواله کچه لمانځي، خو په افغانستان کې متاسفانه دا ورځ نه لمانځل کېږي. تیر کال هم نو لمانځل شوی، بل کال هم اوسه کال هم چې نن، ځکه چې دا ورځ لمانځل معنا نه لري، ځکه چې مکتب نشته، دروازې د مکتب بندې دي، د پوهنتونونو دروازې بندې دي، زده کړې ته مونږ لاسرسی نه لرو، وظیفې ته ښځې نشي تللی. نو د دې ورځ لمانځل په دې معنا ده چې ته زده کړې ته لاسرسی ولري، خپل هدف ته ورسېږي، درس ووایي. نو که چېرته مونږ نشو کولای چې مکتب ته لاړ شو، درس ووایي، پوهنتون ته لاړ شو، نو د دې ورځ لمانځل بیا څه معنا لري؟ نو هماغسې چې څه رقم چې مکتب دروازې بندې دي، پوهنتون دروازې بندې دي، زده کړه بنده ده، او په نجونو باندې ډېر زیات بندیزونه دي، نو همدغسې دا ورځ هم چې ده په افغانستان کې تر اوسه نه دی لمانځل شوی. زه نه ګورم، نه تر اوسه مې اورېدلی دي دې ورځ په اړه که کوم طالب دي څه چشې ویلي، یا هم کوم لوړ پوهې چارواکي چشې ویلي، خو هېڅ شی هم دوی نه وایي. عادي ورځو غوندې دا ورځ هم تېرېږي، خو په نړیواله کچه چې دا ورځ دوی لمانځي، دا دل په دوی لمانځي چې دوی زده کړو ته لاسرسی لري. دوی نوی نسل چې دا کولی شي چې هغه هدفونه، هغه اهداف چې ځان ته ټاکلي دي، دوی ځان ورسوي وته، او د دې ورځ منظر هغوی ته معنا هم لري، که زه دا ورځ په کور کې لمانځم دا بې معنا ده راته، ځکه چې په کور کې یوازې زه خو نه یم چې زه درس وایم، نور د انجونې هم شته دي. ټول افغانستان د یو ولایت خو نه ده چې زه یو ولایت یم، څلېرش ولایتونه دي. په څلېرش ولایتونو کې همدغسې زرهاو کورنۍ ده، په زرهاو کورنۍ کې اقل که نه نه پنځه انجونې پنځه هلکان فاطمان شته دي چې مکتب ته غواړي چې لاسرسی ولري. نو په دې کې چې یو کس دوه کس منځي دا بې معنا ده، نه د نړیوال په کچه چې دوی دا ورځ منځي. افغانان هم همدغسې یو انسان ده، جنکی چې دی د افغانستان انجونې هم همدغسې دوی غوندې حق لري چې تعلیم ته لاسرسی ولري، زده کړې ته لاسرسی ولري، وکولی شي چې خپل اهداف ترلاسه کړي. نو که دوی دا ورځ لمانځي په دې نړیواله کچه باندې، افغانستان هم همدې نړیواله مونږ یو کلي په شکل که وګورو، د دې کلي چې ده یو حصه ده. نو د افغانستان نجونې او ښځې چې ده د تعلیم ته چې لاسرسی نه لري، دوی دا ورځ لمانځي مونږ ته بې معنا ښکاري. که دوی د تعلیم په اړه خبرې کوي مونږ ته بې معنا ښکاري، ځکه چې زه خپله تعلیم ته لاسرسی نه لرم. نو په ما باندې دا خبره بیا بد لګېږي، ځکه چې زه پوهنتون ته نه شم تللی، نو زه دته د پوهنتون یادونه د څشي لپاره راته کوي، د څشي مبارکي بیا راته راکوي. نو دوی چې دا ورځ لمانځي با یس دا خاصتاً دا ورځ چې ده د افغانانو لپاره دوی په دې نوم باندې وکړي، او دوی د افغانانو لپاره د افغان نجونو لپاره دا غږ پورته کړي چې دا ورځ مونږ لمانځو. دوی هم حق لري لکه مونږ غوندې چې دوی هم دا ورځ ولمانځي، د دې ورځ څخه دوی خوند واخلي، خپل اهداف ترلاسه کړي او خپل تعلیم ته لاسرسی ولري.
بله آغلی ابن زید، لکه څنګه چې تاسو ویلي، تاسو خپلې وه زده کړې لاستې، تان زده کړې مو په نیم کې پاتې دي، له خپلې تجربې کې راته وایي چې په اوس وخت کې څه ډول شرایط سره مخامخ هستئ، دا تاسو زده کړو ته لاسرسی نه لرئ، نه شي کولای چې خپلې زده کړې مخته یوسئ، څه ډول یو شرایطو کې؟
د زده کړې څخه پاتې کېدل ته په یو جریان کې یو ځای ته خصی په طبیعت باندې روان یي، یو ځای ته غواړي چې ځان ورسوي، یا یکدمې په ستا په مخه کې یو غټه معنی راځي، تا ته وایي چې نور ته نه شي تللی، دا دروازه در باندې بنده شه، د دې نه وروسته چې ده یعنې ته ادامه نه شي ورکولی. دغه د پابندي یا دغه بندي چې ده ستا مخې ته چې راځي، دا یو نوی فشار ده په تا باندې چې ته د تعلیم څخه پاتې کېږي، د مکتب پوهنتون څخه پاتې کېږي، خپل هدف څخه پاتې کېږي، د خپل د لارې څخه پاتې کېږي، خپل د انسان په روحیه باندې غټ فشار دی. دې د درې کلونو کې په دې تقریبا څلور کلونو کې داسې ډېر حادثې شوي دي، داسې ډېر کارونه شوي دي چې موږ د هغې شاهد پاتې شوي یو، یعنې د تعلیم د نه شتون د وجه نه دا کارونه شوي دي. زیاتره انجونې واده شوي دي، زیاتره یې نام درد شوی ده، زیاتره یې داسې ده چې بیخي د ژوند څخه لاس اخیستی ده، زیاتره یې اعصاب تکلیف پیدا کړي، زیاتره یې چې ده خودکشي ته لاسرسی لاس وهلی ده. نو دغه کارونه دي چې د تعلیم څخه چې انسان پاتې شي یو نه هیله کېږي، او دغه شیان ته لاس وړي. نو یو دغه په محصلین څخه یو زه هم یم چې دغه تقریبا څلور کاله کېږي چې د پوهنتون دروازې په موږ باندې بندې شوي، زه خپل د پوهنتون په آخرنی سمستر کې وم. نو ما خپل هیلې له لاسې ورنه کړې، خو بیا هم انسان که وغواړي که ونه غواړي، دا ماحول پرې تاثیر ډېر زیات کوي، دا شرایط پرې تاثیر ډېر کوي. که زه یو ورځ وایم چې په ما باندې تاثیر نه کوي، دوه ورځې وایم، یو هفته، یو میاشت، یو کال، نو تقریبا دا درې کاله کېږي دا حالت پتمن په ما باندې تاثیر کوي. هغه روحیه چې مې پخوا وه، هغه روحیه کې مې تغییر راغلی ده، سره چې دا دې روحیې سره چې زه غواړم چې درس وایم، دا روحیه هم راته نه راکوي، هغه درس رانه پاتې کېږي. زه نه شم کولای چې په اسانۍ سره خپل درس وایم، هغه شی چې زه زده کړم هغه نه شم کولای چې زده کړم. پخوا زما ذهنیت زما زما غږ اورئ،
مهرباني مهرباني، ستاسو آواز موږ سره شته، مهرباني.
پخوا چې بهتره قم درس وایي، له شوق علاقه و په دې کې هم تغییرات راځي، خصوصا د انسان په حوصله کې ډېر تغییر راځي. پخوا به مې یو خبره، دوه خبرې، څلور خبرې برخه صحیح زغم درلوده د هغې په مقابل کې، اوس چې دوه درې خبرې را باندې ډېرې شي، زه د عصبانی کېږم. دغه شیان دی چې همدغه د پوهنتون دروازې په موږ باندې کله چې باندې شوي، دا خپله یو فشار و چې زموږ ذهنیت تغییر کړی ده اوس ورسره، یعنې په موږ باندې عادي خبره مثبت لګي. دا ټول همدغې د وجه نه ده، که چېرته تعلیم ته لاسرسی انسان ولري، روزمره ته ځي خپل درس وایي، روحیه نورم جګیږي، روحیه نورم زیاتیږي، تو نورم حوصله پیدا کوي، خوشحالي یو سربې تو نورم غړیږي. خو دا د تعلیم دروازې یا د پوهنتون دروازې، د مکتب دروازې چې کوم باندې بند شوي دي، د مکتب انجونې خو لا پرېږده، دا هغوی خو بېچارهګان لا تر اوسه د څه خوب هم نه دي لیدلي. خو د پوهنتون په هغه آخرنی سمستر کې چې هغه انجونې وي، په اول سمستر کې هغه انجونې وي چې د خپل د فراغت خوبونه یې لیدله، په هغوی دروازې باندې شوي زیاتره څه دمه یې لیدلی ده، زیاتره یې دسه ده چې ډپرېشن ته تللي، زیاتره دسه ده چې تکلیف حسابونه ورته پیدا شوي دي،
ورزو. اغلی عادله بهرام موږ سره وصله شوې ده، لدی څخه به پوښتو چې اغلی بهرام اول خو په خیر راغلی خبرونه ته درته وی چې درې کاله تیریدل دا څومره لوی وخت د زکر په برخه کې کاته یو ورستی دی د بیا څومره نجبرانی دن کې کېدل شي پاس بیا درې کاله چې برعکس بیا په نړیواله کچه باندې غوړزن ممنځل کې خو په افغانستان کې درې کال کې چې انجینر زکر پاتې دي. بله ورزو د ما خزو د قونو فلغلی اوسنه رافیته اوسنه جنې ستړمشي په خیر اخلي خبرونه ته تاسو راتوي چې درې کال وخت زای کېدل او تیرېدل د ذکر په برخه کې څومره لوی وخت دی څومره وخت زای کې په دغه یو مدت کې چې درې کال کې ګټه دا شي په یو ورس نجبران کېدون کې کېدل شي. ها مهرباني تاسو رم پختنه ماتره کړې که زما پختنه مو اخیسي مهرباني وکوي.
دا درې کال وخت زای کېدل په افغانستان کې د خزو او د انجونو د اقتصادي د تعلیمی برخو د ټولو په برخه کې ډیر ستره یو ضربه ده. تاسو فکر وکړئ چې زمونږ په وطن کې نن انجونو دا درې کاله پاتې کېدل د درس او تحصیل نه خپله یو غټه ضربه ده چې جبران کېدونکې ده. د قرآن کریم د هیڅ ځای او همداسې د حدیث په هیڅ ځای کې نه ده راغلی دی چې نجونې زده کړې ونه کړي. نن په افغانستان کې دا حکومت په واکمنۍ کې ده او وایي چې موږ د قرآن کریم په لارښود سره عمل کوو. د قرآن د سورة العلق کې واضح ویل شوی دی چې د علم تعلیم او د علم زده کړې په ښځه او په نر باندې فرض ده. دلته ویل شوی نه دی چې یوازې نارینه کولی شي چې درس ووي. همدارنګه په حدیث کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د تعلیم پر اهمیت ټینګار کړی دی. د احادیثو له مخې تعلیم یوازې د نارینه لپاره نه بلکې د ښځو لپاره هم باید زده کړي. په ځینو احادیثو کې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم خپلو ښځو ته د زده کړه ورښودلی دی. نو دا درې کاله وروسته یا دا درې کاله شاته پاتې کېدل نسل تر نسل بېسوادل دی یا بېسواد کېدل دی او نسل تر نسل جبران ډېر مشکل دی. یو ورځ که یو نجلۍ او یو ورځ که د یو هېواد یوه غړی ونشي کولی چې خپل درس ته لاړ شي خپل تحصیل ته لاړ شي هغه خپله په لومړی قدم کې خپله شاته پاتې کېږي او په بل قدم کې د هغې مکتب د هغې ټولنې او بالاخره د هغې هېواد شاته پاتې کېږي. نن په افغانستان کې د ټولنې 50% برخه د تعلیم نه فلج شته دی د کار نه فلج دی همدارنګه د اقتصادي په برخه د ټولو په برخه کې دا محروم دی. نو د دې جبرارول زه فکر کوم چې کلونه وخت نیسي او همدارنګه همغه نجونې چې د دې تحصیل شاته پاتې کېدلو لپاره روانی ضربې لیدلی دي روحي ضربې لیدلی دي او همدارنګه هغه کسانو چې خپل ژوند یې تر لاسه ورکړی د یوازې د پوهنتون او د مکتب بندولو لپاره نو دا جبران ډېر مشکل دی.
مننه اغلی بهرام بیا هم په خیر اغلی خبرونه ته که تاسو راتوي چې زده کړې په افغانستان کې څومره مهمې دي څومره هلته خلک زده کړو ته لیواله پاتې کېږي سره له دې چې دا درې کاله کېږي چې درس نه پاتې شي. ولې بیا هم د خلکو او د زده کوونکو د زده کړیالانو روحیه که موږ تاسو راواخلو پرې وغږیږو څومره لیواله دي؟
ډېره زیاته مننه تاسو ته او ډېرو قدرمنو میلمنو ته همدغه رنګ د راډیو ډېرو قدرمنو اوریدونکو ته زه خپل احترامات وړاندې کوم. مننه څرنګه چې تاسو پی د یوه هېواد ترقي او پیشرفت د هېواد د تداب و اساس بنیاد زده کړې جوړوي او نن تاسو وینئ چې افغانستان د دریو کالو نه اضافه شو چې هلته د مکتب او د زده کړو دروازې د نیمه نړۍ په مخ باندې تړلې دي. نیمه نړۍ هغه څوک ده چې هغه په یوه لاس باندې زنګو او په بل لاس باندې جهان زنګي. نن موږ که فیلسوفان وګورو پیغمبران وګورو هر سطح انسانان چې وګورو د مور د لمنې نه پیدا دي. نو په دوی حساب چې موږ دو مسلې ته دقت شو د هېواد بدبختی هغه وخت ډېره سخته احساس کیږي چې په هغو هېواد کې د مکتب دروازې د وګړو په مخ باندې وتړلې شي. هغه هېواد پیشرفت نشي کړلی خلک یې پیشرفت نشي کړلی. نو هېواد او خلک د سیستماتیک ژوند نه بې برخې کیږي. وګوریا که یوه مور باسواده وي هغه به اسلامي درسونه هغه به ټول چارې چې ما اسلام ورته ویلي دي او هغه څه چې د دې زدادي اولاد به خطر بیا کا او که یو مور بې سواده وي د ما هغه ډېر احترام چې هغه میندې چې سواد نه لري زه ټولو ته احترام لرم ښه اولاد ډېرو میندو تربیه کړی دي خو بیا هم مشکل ده چې د سواد مور او د باسواددار مور موږ توپیر ونشو کړلی هرچند چې زه خپله د یو بې سواده مور د لاس ثمره یم چې نن زه افتخار پکم چې دا کونډم وه او زه ډېره ښه روزلې نه تم حاضر چې د ما قرآن دوران اما په راغلل د تاسو جواب ته د یوه هېواد بدبختي په مدوکې ده چې د مکتب دروازې په مخ وتړل شي زده کړو دروازې په مخ وتړل شي هلته د پوهې چراغ مړ شي نو هغه هېواد پیشرفت نشي کړلی هغه خلک ته مدود نشي نږدې کېدلی او زه ډېره خفه په دویم چې د درېو کالونه اضافه شو چې د موږ په هېواد کې نن دا ټولې دروازې د مو د عزیزانو په مخ تړلې دي نو دا یو ډېر غټه ناورین دی چې موږ یې د نړۍ په سطحه ویلی شو موږ ته تر اوسه پورې داسې هېواد شاهدان نه چې په هغو هېواد کې دي هغه شوی وي هلته د زده کړو دروازې تړلې شوي دي دا ډېره سخته او ډېره مننه منلو خبر ده
ډېره زیاته مننه اغلی بهرام اغلی ستانکزی رښتیا هم په افغانستان کې زده کړې څومره مهمه دي هغه هم د افغانستان غو دیواد چې وروسته پاتې دی هلته د زده کړو پرمختګ هلته په زده کړو کې نواوري او نوښت څومره مهم کېدلی شي ولی برعکس درې کاله کېږي چې په افغانستان کې زده کړې بندې دي په انجونو باندې دا بیا خپل څومره په عمومي شکل باندې د زده کړو په هغه روان بهیر باندې اغېز کوي هغه کې انجونې وي که هلکان وي که زده کړې کوي د هغوی په روحي باندې اغېز کولی شي
سلامونه سلامونه اغلی مزید تاسو ته درنو خویندو ته او د رادیو اوریدونکو ته وړاندې کوم مننه واقعا موږ تاسو متاسفانه نن په داسې یو حالات کې یو چې د موږ نجونې د موږ ځوانان د راتلونکي لپاره نا امید دي او د کوم پلانونه او کوم خوبونه وایي چې د راتلونکي لپاره لیدل هغه ټول له منځه تللي دي نو بالکل سیدا بعد اغیز درې کلنه وقفه یا دمه د یو نه جبرانیدونکې مسله ده څه دا به هیڅ په هیڅ واجه ده زر نه جبرانیږي ځکه چې په تعلیمي برخه کې یا په تعلیمي سیستم کې دی یو ورځې ځان راځي نو څومره یو زده کوونکی شاته پاتې کیږي دی او استاد کوم پلان سره لري هغه کلنی پلان باندې څومره اغیز لري نو اوس موږ ګورو چې د موږ او تاسو نجونې درې کاله کېږي چې مکتبونو ته نه دي تللي همداسې درې کاله کېږي چې موږ له دولسم صنف څخه فارغه نه لرو همداسې درې کاله کېږي چې موږ پوهنتون کې نوي محصلین نه لرو او هغه محصلین مو چې په اول کال کې وو اوس باید دریم کال نه خلاصېدل او کال ته آخرین کال وای نو همداسې په دې سلسله وګوره چې موږ څومره شاته پاتې شوي یو او دا وقفه یا دمه یو نه جبرانیدونکی کار ده او د افغانستان د 50% فیصدي خلکو پورې مربوطیږي او دا داسې لویه ضربه ده چې په هیڅ نه ونه توجیه کیږي او نه جبرانیږي او دغه ټول اغیزه یې په ټولنه کې په اقتصادي برخه کې په ټولنیزو چارو کې نشته او زیاته سوې ده اوس موږ ګورو چې له ورځې نه چې مکتبونه بند سوي دي کارونه د ښځو لپاره کارونه بند سوي دي څومره بعد اقتصادي سفر راغلی ده په افغانستان کې څومره نجونې له دغه حالات نه متضرر سوي دي کډوالي سوي دي څومره مخکې له دې نه چې پوهنتون وایي یا ځان ته یو تحصیلي لاره غوره کړي واده سوي دي له دې نه چې پلان نشته څومره په رواني او په ناروغه باندې اخته سوي دي نو ټول دغه ټول بعد اغیز دي چې مونږ او تاسو یې ګورو او دا چې اوسنی نظام یا اوسنی حکومت ورته نه ده متوجي نه ورته متوجي ده دوی دا درک کوي چې د دې عاقبت به څه وي خو بیا هم دوی په دغه خبره باندې ټینګار کوي خو دوی که دا قوانین وضع کولم دغه شپږ میاشتې نه ډېر وخت نه نیو او که دوی نوي شیان نوي نصاب کې بدلون راوستي نو شپږ میاستونه ډیر وخت نه نیوي، نو دوی خپل وخت ضایع کوي. او زه د دوی نه بیا هم خواست کوم چې د خپل تصمیم باندې غور وکړي او د افغانستان په ولسونو غږ کوم. دغه ما ډیر زوروي چې د مونږ نارینه او د مونږ خلک هلته هم د اوس د مونږ ولسونه غلي دي او خپل غږ نه وباسي، دغه خپل شرعي حقوق نه غواړي.
اغلی ستانګزی ډیره زیاته مننه. اغلی زید تاسو ته به در وګرځم، تاسو یو زکړی لاسی، تاسو ښه تجربه درلودلی سي. اغه نجونې چې په افغانستان کې غوښتل زده کړو پاتې دي، اغه فعلاً په کوم کارون باندې بوخت دي؟ څه کوي؟ د کورنۍ مسؤلیت دې په قبال کې څه دی؟ ځکه ډېری وخت په افغانستان کې چې نجونې بیکاره پاتې شي یا په کور وي، دغه کورنۍ ځینې تصمیم نیسي چې واده برخه کې ډېر زیات دوی زر اقدام کولی سي، د واده مسله رامخه کېږي. اوس هلته نجونې پاتې سي، تاسو خپل د سترګو لیدلی حال څه ده؟ اغه په کوم کارون باندې بوخت دي؟ څه کوي؟ په کوم کارونو وخت دی؟
زما د سترګو حال خو ما تاسو وړاندې وویل چې همدغه حال دی چې د افغانستان ټولنه په ټولو ته معلوم ده. موږ ټول افغانان یو، په همدغه ټولنه کې غټ شوي یو، هلته پیدا شوي یو. د افغانستان د ټولنه داسې فرهنګي ده، رسم رواج رسوم ده، عنعنات ډېر زیات دي ته کتل کېږي. د افغانانو اصلي رسم رواج همدغه ده چې نجلۍ کاله کې چې پېغله شوه، چې نزوان شو، نو هغوی باید چې خپل کورنۍ یعنی تصمیم نیسي چې دوی ورکړي، یعنې د دوی خوښه یې که نه یې. زیاتره داسې پلانونه لري چې پلان مور یا هم نکاح یا نیا نه تصمیم نیسي. اوس تقریبا چې په دې نه په دې څو کلونو کې په جمهوریت کې تعلیم زیات شوی و، زیاتره ځوانان همدغه پوهېده چې په تعلیم باندې چې ده انسان آینده روښانه ده، کولی شي چې خپل خوبونه دولتېږي، خپل اهداف ترلاسه کړي. نو تقریبا په ښاري ځایونو کې دا مفکوره تغیر شوی و. خو اوس چې په دې دغه درې کلونو کې چې بیا هم د پوهنتونونو دروازې بندې پاتې دي، د مکتب دروازه بنده شوه، زیاتره انجونې اوس بانې نه لري. اوس که چېرته زه یو مثال تاسو درکړم، زما خپل هم صنفیان د پوهنتون اوس چې تېنه خبرېږم، ټول ودونه کړي دي. زیاتره یې ود شوي دي، د ځینو یې بچي هم پیدا او یو دوه درې کسان نور چې پاتې د هغوی نامزد دي. زما د خپل هم د خور د صنفیانو په اړه تاسو ته وایم، په مکتب کې وو کله چې طالبان راغی، مکتب دروازې بندې شوې، هغوی په لسم یولسم صنفونو کې وو. د یولسم او لسم صنف جنکۍ بچي شوي، تاسو په خپله دا پوهېږئ چې اولس کلن شپاړس کلن به جنۍ شي، پنځلس کلن جنۍ بچ شي. خو بیا چې دوی لاړه مکتب ته، چې دوی داستان لپاره څونه غوښتي وو، چې کله زما خور لاړه چې وی کتله، د دې ټول هم صنفیان نامزد شوي وو. باور به وکړئ که نه، د دوی د ټول صنفیان نامزد شوي وو. یو هم داسې نه وو پاتې چې دوی چې د نیم نامزد، یعنی داسې یو کورنۍ چې دوی په همدغه دفتن په هغه یو کال کې دوی تصمیم ونیول چې ټول انجونې پکې نامزد شوي. نو دغه حالت په افغانستان کې ډېر په سرعت سره روان دی. زیاتره کورنۍ دوی ته نه ګوري چې الک څه کار کوي، څه نه کوي، تعلیم یې کړې ده که نه ده کړې ده، هغې بیکګراؤنډ څه شی دی که نه ده. خو اوس چې د همدغه ته فکر کوي چې خپل لور دوی ورکړي. او د لورګانو سره بل بانه هم نشته. د پخوا یو بانه وه چې زه پوهنتون غواړم ولولم، پوهنتون مې خلاص شو بیا به دواده کوم، یا هم مکتب مې خلاص شي پوهنتون غواړم چې پوهنتون ته لاړ شم، یا نه بیا به تصمیم نیوه. خو اوس دا بانه خو نشته، مکتب تر شپږمه پورې پاتې شو، پوهنتون بیخي نشته. نو تاسو په خپله فکر وکړئ چې موږ نه فراغت لرو، نه د فراغت لپاره شاګردان لرو، نه د پوهنتون د فراغت لپاره محصلین لرو، نه د کانکور ازموینه لپاره آمادګي لرو، نه د راتلونکي لپاره څه خوب لرو. نو داسې نجلۍ به خپل مور پلار ته به څه شی وایي چې زه واده ولې نه کوم؟ اولې کورنۍ دې سوال ته متوجه کېږي، ورنه دا سوال کوي چې ستا په ژوند کې څوک دی چې ته نه غواړې واده وکړي؟ بیا ټولنه نه پرېږدي چې دا پاتې شي. نو دغه خبرې بې حد ډېر شوي دي په افغانستان کې. د کومې ورځ نه چې مکتب بند شوی ده، پوهنتون بند شوی دي، نو دا خبرې بې حد زیات کېږي. زه خپل هم یو محصله یم، زه خپل هم یو جنه یم، په همدې ټولنه کې اوسېږم په افغانستان کې. دا خبره بې حد عادي شوې ده. د همدې کور نه چې اول په خپل کورنۍ خو بیا هم در سره یو څه مني، کله به درته یادوي کله به نه یادوي. د خپلو خپلوانو سره چې ته مخامخ کېږي، اول سوال همدا دی چې واده کله کوي د خیر سره؟ بیا د خپلو خپلوانو هم چې راتېر شي، دوستان بیرون چې لاړ شي، بیا هم همدغه سوال دی چې نامزاد یې که نه، واده دې کړی ده که نه. دا سوال دې څه شی نه، لکه سلام علیکم چې ته چاته سلام ورکې، جوړ پخې تینه پوښتنه کې، د هغې نه مخکې دا سوال در نه کېږي. نو دا خبره دونه عادي شوې ده په افغانستان کې. بیا دا خبره چې درې کاله د یو جنۍ یا یو محصل یا یو متعلم چې د مکتب نه لرې پاتې شي، د پوهنتون نه لرې پاتې شي، یوه ورځ چې موږ به پوهنتون ته نه تلو، زه به داسې وم چې داسې فکر کوم چې د دنیا درسونه مانا تېر شوي دي. نو دوه ساعته استاد چې راځي لکچر درته ده کې، د دنیا خبرې درته کوي، ته یو ورځ پوهنتون ته نه ځې، ته یو ورځ مکتب ته نه ځې، نو څونه لکچر یا څونه درسونه کاله به تیریږي بیا پیدا چې درې کاله د درس څخه تیر چې د درې کاله څخه وروسته به ته په کوم ځای کې یې یعنی مطلب ستا ذهنیت دونه به تغیر کړي چې ستا په ذهن کې به یو شی هم نه پاتې که ته بیا هم وغواړي چې یو شی ستا ذهن ته راشي کتاب درته ناشناخت کړي استاد درته ناشناخت کړي هغه پوهنتون هغه مکتب چوکۍ هغه کېناستل هر شی درته نوي بیایي بیا تو دونه موږ په داسې حالات یو په افغانستان کې چې د افغانستان د خلکو لپاره که دنیا یو قدم مخکې ځي موږ باید سل قدمه مخکې لاړ شو سل قدمه واخلو دونه موږ شاته پاتې یو په دې کې بیا چې درې څلور کاله په درسونو کې دونه ځنډ راځي نو تاسو فکر وکړئ چې افغانستان په کوم ځای کې پاتې ده نه نجونې په کوم ځای کې پاتې دي زموږ ټولنه په کوم ځای کې پاتې ده نو دا حالات په دې ځای په انسان باندې تاثیر کوي.
بله ډیره مننه اغلې بهرام زکریا علی سرای خان زید ډیر ښه مسایل ته اشاره درلودله که دنیا سره موږ غواړو چې ځان پرتلا کړو یا د دنیا په شان پرمختللی هیواد ولرو تر ټولو مهمه مسله څومره ورته بیا بخص هغه قشر چې سم نیمه فیصدي میرمنې تشکیلوي هغه له زده کړو پاتې راځي فکر کوي چې بیا سیالان سربازان سیال کړو.
اساسی پښتنه ده او ما ډیری وخت په خپل عمر کې د پښتنه ځواب کړی او نن هم زه د خاصو په سوال په ځواب کې ویلی شم چې که ته غواړې چې د سیالانو سیال شې ته باید د خپل سیال سره قدم جګ کړې د چې کوم قدم جګی وي ته باید دوه قدمه مخکې قدم جګ کړې ځکه چې غواړې برتري و ځان برتره وګڼې او ځان په هر څه پوه کړې کله چې موږ غواړو چې یو یو پوه هیواد ولرو یو باثباته هیواد ولرو د صلح ډک هیواد ولرو په هغو کې د ښځو د نرو د حقوقو مسلې مشکل نه وي نو دا ټول موږ په زده کړو کولی شو موږ که ښه قانوندانان ولرو خو بهترین قانونونه به موږ تصویب ته آماده کړو که موږ ښه ډاکتران ولرو موږ به بهترین تشخیصونه وکړو موږ په هر څانګه کې چې کادرونه ولرو ام دا نه ده حتمی چې حتما باید سړی وي حتما باید ښځه وي نرې ښځې که چیرې مشترکه د وطن په جوړتیا کې د وطن په آبادۍ کې لاسونه سره ورکړه هېواد د خپلو سیالانو سیال کېدای شي. اما نن ورځ موږ په دې ډېر خفه یو چې افغانستان په سلګونو کالونو نور شاته ولوېده موږ نن د خپل لنډو همسایګانو سیالي نشو کړلی نن د موږ په څنګ هېوادونه ټول حتمي هېوادونه دي اما موږ هغه جزیترین امکانات نن نه لرو موږ هېڅ هم نه لرو موږ څه لرو موږ خپله دفاع ولکه وکړلی شو. درسته ده چې نن به خلک وایي چې په افغانستان کې صلح ده په افغانستان کې جنګ نشته اما دا خو هغه جنګ دی چې یو متل وایي داسې مړ ته چې وینه یې توی نشي نن موږ په داسې یو جنګ کې بوخت یو چې مړ کېږو اما وینه هیڅوک نه ویني مرګ هم څوک نشي احساسولی دا مرګ موږ یو چې په خپلو اوهو یوړو دا مرګ د موږ دی چې نن زموږ هېواد مخ په شا باندې منډې وي موږ نن ډېر خفه په دوی یو چې هېواد د سیالانو د هېوادونو نه پاتې شو موږ که د دو مکتبو دروازې او د دو پوهنتونو دروازې د میرمنو او د نجونو په مخ خلاص نه شي زه فکر کوم چې بیا به موږ هغه پاسمان د فرهنګونو کلتورونو ته تللي وو بیا به مغه کلتور ته مونږ سر وي چې ښځه باید د ښځې نه مخ پټ کړه ښځه باید خپل غږ ټیټ کړه ښځه باید محکومه مزدوره د یوه کور وي او نور هیڅ چې دا د وطن آبادۍ ته نه د وطن ضرر او وحشت طرف ته موږ کش کوي نو نن موږ څه پاتې چې په راتلونکي فکر وکړو اوس موږ د سیالانو د قطاره لیدلی یو اوس موږ غټې صدمې لیدلی دي تاسو وګورئ چې په بهر کې د موږ په میلیونو میلیونو افغانان چې بې کوره بې روزګاره او درد بدر په هېوادونو ګرځي او کله چې دا خبره تاسو د دنو عزیزانو سره مطرح کوئ نه هېواد کې سوله ده ولې نه رسي که اول چې دغه زه چې وړم پېغله لور ولرم لور مې د پوهنتون وي یا په مکتب کې وي او په غېب باندې دروازې تړلې وي خو د ما خو به دا مهاجرت ژوند تغو نه ته دغو سوکاله ژوند نه په کار وي ځکه چې زه غواړم اولاد ښه اولاد تربیت هم ټولنې ته غواړم چې هېواد مې د سیالانو سیال شي. نن افغانستان د سیالانو د قطاره لوېدلی دی او په نړۍ کې هېڅ داسې هېواد نشته که افغانستان چې په هغو کې د مکتب دروازې د نجونو په مخ تړلې وي تاسو د فلسطین جنگ ته مخه کوي. فلسطین نن ټول وران شو، اما هلته د مکتب دروازه چا نه دي تړلې. هلته نوس هم په مغو جنگ کې دی هلې ځلې لري چې نره ښځې زده کړې وکړه او خپله مبارزه قوي وساتي. نن که موږ ډاکتران لیدو، دا ډاکتران بزړی شي یا به ماجر شي، سبا به د جلالت مابان د کاکه کاکه چې ځوان نارینه بولي او ډېر په فخر باندې تاویي، دا چې د فخر تاوی د ښځه او لورې چې مریضه کېږي دا به چته وړي. دا په هره برخه د ټولنې کې ښځې ته ضرورت دی. داسې چې یو مور ته په کور کې ضرورت دی، د کور چارې یوه مور ډېر ښه سنبالولی شي. د هېواد په چارو کې د ښځې د لاس نیوی او د ښځې مخه بندول واضح خبره ده چې هېواد د نیمګړتیاوو سره د بدبختۍ سره مخ کېږي. مننه.
ډېره زیاته مننه آغلې بهرام. اغلی ستانګزی کتا ستا در وګرځي ګول ک څنګه چغل به هرم ډیر مسلې ته اشاره درلودله. رختیم څومره روس سپات سی وی اس تو ک پام دغه شکل دوام پیدا کی، څومره سخت به په افغانستان کې چې بیرته بیا د زده کړو اغه بهیر دی پیل شي چې هر افغان هر انجلې هر الګ د خپل روخانه راتلونکو لپاره یو هلی خوبونه لیدلی وو.
مننه. څنګه چې واضح خبره ده، څنګه چې د ټولو مونږ تاسو ګورو چې د ټولو خلکو خوبونه کوم امیدونه چې درلوده د راتلونکو لپاره هغه ټول له منځه تللي دي. اوس که مونږ له دنیا سره ځان پرتله کوو، خو ابدا مونږ نسو کولی چې په 500 کلو کې له دنیا سره ځان سیال کو یا ځان له چا سره پرتله کو په دغه پاکستان و ایران و دغه هیوادونو سره، ځکه چې مونږ هم د اوس په دنیا کې اولین ملک یو، یوازینی ملک یو چې د مونږ د نجونو په وړاندې د مکتب دروازې باندې دي. نجونې نشي کولی چې مکتب ته لاړې شي او ښځې نشي کولی چې کار وکړي. په اوسني عصر کې همدا یوازینی ملک ده چې افغانستان ده چې دغسې ستونزه لري، او دا ستونزه داسې نه لیږي چې دا صرف مونږ یو څو ښځې غږ پورته کوو او وایو وزر کوو یا هر څه چورته کوو یا دلیل ورته وایې یا هر څه چورته وایي. دوی هیڅ نه مني، نه دلیل مني، نه مشران مني، نه ننواتی مني، هیڅ هم نه مني. د جمهوریت په وخت کې هم زه نه وایم د جمهوریت په وخت کې دا ټولې پروسې ښې وې، ځکه چې د جمهوریت د وخته دغه شل کلن فرصت چې مونږ له لاسه ورکړ د امنیت حکومت باندې وم چې فشار راول، دوی به ویل چې امنیتي ستونزې شته، مونږ نشو کولی چې دا پروسه په ټول هیواد کې کلی په کلی تطبیق کړو. او مونږ چې تر څو کلی په کلی مکتبونه جوړ نه کړو، د خلکو په کورونو کې بدلون رانولو، بیا به همدا میندې وي همداسې بې شمېره به یې راوړي، همداسې بې شمېره به یې غټوي او له منځه به ځي همداسې. او څو کاله وروسته خو د اغلی بهرام په خبرو چې مونږ نه به ډاکټرې لرو، نه به معلمانې لرو، معلمانې او د پوهنتون استادانې خو همدا اوس وتلي، تا یو څو ډاکترانې خو نور تقاعدېږي یا متخصصینې دي چې دي دوی هم یا وطن پرېږدي یا تقاعد کېږي، یا خو انسان لپاره نو مرګ هم شته. خو باید د راتلونکي لپاره د نسلونو لپاره خلک کار کوي. متاسفانه زموږ په ملک کې د راتلونکي نسل لپاره هیڅ څوک فکر نه کوي. مونږ او تاسو که ځان پرتله کوو، مونږ لپاره یې وطن په کوم حالات کې و چې مونږ ته یې را تسلیم کړ. همدغسې مونږ دغه کار ونسوی کړای چې راتلونکي نسل لپاره یې په یو ښه واجب باندې وطن تسلیم کو. که هر حکومت راځي فوکس په 15 لویو ښارونو وي، په مراکز وي، بیا هم ټول خلکو ته تعلیمي هغه متوازن انکشاف په تعلیمي برخه کې رامنځته نسي، هیڅکله افغانستان نه جوړیږي. او مونږ نشو کولی چې نورو هیوادونو سره ځان سیال کو یا ځان سیال وبولو. او اوس چې امنیت شته، نو د دوی دغه یو حکم ده، بس پندا یو پیر ته بنده کړی ده. اوس نو د دنیا عالمان هم ورته راولي، همدا خبره ده که قرآن هم ورته دي، نو دوی پکې اوس بیا له ساره سرچونه کوي چې مکتب پکې راواده یا ناراوه. نو دا یو دلیل کېدای نه سي. او د دې لپاره که زر غور ونه کړي، دا به بیا نه جبرېدانه د جبران وړ نه وي، او دا به بیا هیڅکله هیڅوک جبران نه سي کړای چې دا جبران کړي. هیڅ حکومت په دې نه توانېږي.
ډېره زیاته مننه درنو لیدونکو اوریدونکو. اوس مرځو زموږ یو اوریدونکی د ټلیفون پر کار خمو سره وصل پاتې شوی دی. سلامونه مهرباني، وخت مو په خیر.
خورجان سلامونه تاسو د ازادي راډیو ټول محترم اوریدونکو ته الله پاک دې وکړي روغ جوړ بس.
مننه ژوند دې مهرباني ورور.
قربان سم خورجان دې ستاسو میشنه اوریدونکو عبدالحدا تعلیم د هلمند ولایت څخه یو سلام خوند ته وایم. خورکی را وسم موضوع ته مخختله تعلیم طرفدار هغه دینې ذکر دي. خورجان مې خوندې ضرورت ورته لري. مثال د خبرې که دا نور زده کړې دي، موږ د افغانستان خلک خورجانې ضرورت ورته لري. خو را به سم موضوع ته خورجانې چې دغه د پوهنتونو د ښوونځي موضوع چې د خورجانې وسخوا د پوهنتونونه هم بند شوي دي، ښوونځي هم بند شوي دي. نو د خوند سم په اخر کې پښتن لره مزوم خورځان یو خواغه دی پانتون نو شوندي بنسګي دی کړه خوند را ولاړ شي دینیز د کړو ته مثال د خبرې توجه کې زه کدلته په یلمن ولایت کې خورځان مزوینو اکثره خوند شي دی روان دي دینیز د کړو د دینی سبقان شروع کړی دی مثال دینیز د کړې کې تر هغه وخت پورې چې د افغانستان حکومت مثال د خبرې په دغه کله باندې خپل پالیسی سرګندۍ مثال اعلان کړي چې د شونځي خلاص او پانتون خلاص ول زون ما په فکر نظر باندې د خوند سمیم دغه پښتنه ده چې دغه به ډیر شوی چې مثال د خبرې دوی تر هغه د نیز ذکر کړی وای ځکه په دینی بخشن مخ خوند ته ضرورت مثال د خبرې یو خور ک د نیز ذکر وکړي د کور مثال د خبرې د ارغړي عزت د غور مال میږي خورګان حق او حقوق ور مال میږي دا څه نه وای مخورګان چې مثال وای د نیز ذکر وتی دا نور ذکر ته مرته لري ځکه کله د خوند چې وسه شراوت وکړل دا ډاکټران چې د افغانستان کې د خورګان د خمر ګوجون لري مثال د خبرې کوي چې ډاکټر امیر په کلینیک کې ولرو یو نرس ولرو سبا دې نرس ته مثال یو مریض راځي نه جوړي به سیمړه به سي بیا خو مشه د خارج څخه ډاکټران نه راځي خورګان باید موږ خپل د افغانستان غمه په خپل وخرو نو زما د خوند سم دا پښتنه ده چې مثال د خبرې دا بشنی چې و تاغه چې خوند بیکاره دي نشوونځي ستنه په انټونو ته د دیني ځکه دې مخه کې چې مثال د خبرې دیني ځکه به دراغو شز باکړی مې درغه وخت پورې چې موږ حکومت ته مکتبو د پوانټونو اعلان کوي خورجان دغه پښتنه و
ډیر زیاته مننه اغلی ابن روفی تاسو نه بده پښتنه ماتره کړم زموږ ورور اتاله دی خپل نظر شریک کړ چې ګواکې دینی ذکر ترڅنګ عصري ذکر په تړاو باندې دی باسه کو د دینی ذکر ترڅنګ عصري ذکر په سنی عصر کې څومره مهم دي چې افغانان باید ټکنالوژي سره وصل وي هغه په تیبي برخه وي په ساينسي برخه کار برخه کوي دلته بیا عصري ذکر خورا ډیر ذاتي مهمه کې دی
ډیر مننه کله چې قران کریم د آیات په برخه کې خدای پاک ویلې دی چې تاسو زده کړه وکړي البته د عصري او د نننه یعنی په دوه زده کړو په منځ کې کوم توپیر نه دی راوړی او همدارنګه هر ورځ چې موږ یو ورځ تر بلې ورځ پورې پرمختګ کوو علوم تبدیلیږي او عصري علوم تر ځای نیسي د دې ترڅنګ چې موږ باید خپل دین په حق له پوه شو چې سره کم په خپل دین وساتو او همدارنګ د عقد دین احکامو په اساس په تعامل وکړو همدارنګ باید عصري علوم زده کړو باید هم پوه شو ځکه چې دا د نړیوالو کچه برابرول دی که موږ د عصري علوم او نشاط پاتې شو نن اصلا افغانستان عوام دارنګ په هیڅ وخت سره موږ نشو کولای چې رقابت وکړو نو د عصري علوم او زده کړې اړین دی دا که موږ وغوړونو غوړو دا اړین دی ځکه چې روستر بربر راسپورې ټکنالوژي زموږ په هیواد کې ورېدیږي مثلا اول که موږ یو ډیر ساده ټکنالوژي ته او ساده ول مهم ټکنالوژي ته که موږ اشاره وکړو اول موبایل دی نن که از موږ هیوادوال اندې خبرونه ته اړیکه نسی ته امري ټکنالوژي په اساس دی دوی خپل په هیڅ سره کم یو خبرونه ته مونږ اړیکه ونسو که په سره کچا وګورو دا ټول نړیوال نن په یو نقطه سره وصل دی چمداغ انټرنیټ دی او همدغه انټرنیټ ټکنالوژي سره مخته یو ټکنالوژي سره مخته زی نو د عصري زده کړو لوصل خپل اړین دی او اهمیت لري او کله چې خدای د دوه سورو آیاتونو په برخه کې ویل چې تاسو باید زده کړه وکړي البته په عمومي شکل هم نارینه او هم ښځه ته ویل دی چې باید تاسو زده کړه وکړي او د علومو په منځ کې کوم توپیر نه دی راوړی دی همدارنګه کله چې پیغمبر اسلام حدیث روایت کړی او حدیث ویل دی په حدیث کې هم ویل شوی دی چې تاسو زده کړه وکړي ټول ټینګار په زده کړو یعنی د زده کړو اول دی د ساکر ته لاسه کول دی اصلا کوم توپیر د خزو او د نارینه په منځ کې نو او همدارنګه اصلا کوم توپیر د علوم په تفاوت کې نو خو نن متاسفانه چې په افغانستان واکمن خلک د علوم ترمنځ تفاوت راوړي او د علوم ترمنځ یوازې دینی ساکرو ته ډیر ټینګار کوي او همدارنګه د نورو زده کړو خلک محروموي دا خپل یو استر ضربه وخل د تعلیمي په برخه کې دی چې دا هم نجبرانیږي هر ورځ چې موږ د یو علم نه شاته پاتې کیږو هماغره زموږ د تعلیم په کچه کې زموږ د اقتصادي په کچه کې د اجتماعي په کچه کې په فرهنګي په کچه کې ضربه وخی کله چې یو افغان کله چې یو افغان د وطن نه بهر ځي هغه د ټکنالوژي سره کاشنی ونه لري نو موږ دا هڅه وکړو چې دغه هغه خلک یا زموږ هغه یو ډول د نړۍ په کچه څومره شاته پاتې شوی
مننه ډیره زیاته مننه اوس زموږ کمیشنه یا وریدونکو خغلای توخی موږ سره وسه سوي دی سلامونه توخی سه وخت خیر مېرمنی مېرمنی توخی سه
السلام علیکم
وعلیکم السلام مېرمنی توخی سه
مننه خوشاله شوم چې مفتي زنګ وواو. نو رښتیا هم تعلیم خو پر نورو ښځو باندې فرض ده، خو البته چې فرض ده هغه دیني علم ده، خو بیا هم عصري علوم هم ضروري دي، لازم دي، اشد ضرورت ورته شته. نو موږ په ټولو خپرونو کې ویلي دي چې د ښځو پر مخ باید د تعلیم دروازې خلاصې شي، که په پوهنتون ده که پوهنځی ده که ټول مکتبونه دي باید خلاص شي، او موږ د دې کوشش هم کوو چې د یو قومي سپین ږیري په حیث علماو و ټولو ته دا درخواستي ورکړو چې مکاتب خلاص شي. خو بیا هم عمارت تر اوسه پورې داسې قاطع جواب نه ده ویلی چې موږ یې نه خلاصوو. امید شته خدای مهربانه ده چې خلاص شي، خو البته عمارت د مکاتبو په ترس او په څنګ کې دیني مدارس هم پرانیستي دي، هغو ته کیدای شي چې خوندې هم ولاړې شي، نارینه هم ولاړ شي، خیر خو کیدای شي چې ولاړې شي. خو بیا هم عصري علومو ته ضرورت شته، خو داسې ټپ تعلیم هم نه ده بند. عصري علوم که بند دي، دیني علوم چالان دي، د دین زده کړه هم لازم او ضروري ده، ځکه چې دیني علم فرض ده، هغه علم چې هغه سړي ته په دې ژوند کې په مخه ورځي، مثلا د تجارت، د لمانځه او د زکات او د اوداسه، دا علم زموږ په مذهب کې فرض ده. خو بیا هم موږ له دې خوندو څخه هیله کوو، له دې پر ځای چې دوی شکایت وکړي یا دعوې وکړي، راځي چې که په خارج کې دي دغه شونکی کړو خیر له شکریه بارد ځای ده، له دې پر ځای چې دوی منفي تبلیغات کوي او بد رد وایي کله کله ټولې نه، راځي چې وطن ته موږ نه لرې به ملګري شو، سره ولاړ به شو اسلامي امارت ته، امیرالمؤمنین ته به ولاړ شو، هغه انشاءالله د دې ملت خادم ده، زموږ هرې دغه ته غوږ نشي. نو تر دې چې دوی غیبتونه کوي، موږ به د دوی ملاتړ وکړو، دوی دې هم راشي، قومي شنیلېږي به وي، هتي به مکاتب خلاص شي.
ډېره زیاته مننه. مننه اغلی زاید، تاسو ته به در وګرځېږم چې یوه زده کړیاله سي او زده کړې مو په نیم کې پاتې شوې دي. دا به اتمن خورا ډېر سخت ده چې دومره وخت زحمت څوک وباسي، بیا آخر سمستر کې د وروسته پاتې او له خپلې زده کړې هر څه دې له لاسه ورکړي. څومره هیله منده یاستئ، څومره ممکن کېدلی شي چې یو ځل بیا د زده کړو لپاره زمینه برابره شي او هلته د زده کړو لپاره کار وشي؟
هیله مندي خو په هر صورت هیله مندي په هغه وخت کېږي چې یو خبره د هیله مندي وشي. په دې درې کلونو کې خو متاسفانه ما داسې کوم خبره، کوم د دوی کوم حرکات، کوم داسې اقدام مې نه دی لیدلی چې موږ داسې وایو چې په راتلونکي به پوهنتون ویله کېږي او په مکتب دروازې ویله کېږي. خو متاسفانه داسې مې کوم شی نه دی لیدلی، خو بیا هم توکل په خدای که زموږ په قسمت کې واقعا تعلیم لیکل شوي، انشاءالله به دا کار کېږي. خو د طالبانو څخه واقعا زه هیله نه لرم چې دا کار وکړي، ځکه چې دوی تر اوسه پورې داسې کوم اقدام نه دی کړی. حالان چې هم مکتب شته، هم چوکۍ شته، هم د پوهنتون هر څه وسایل شته، نصاب مو منظم دی، استادان شته دي، که د مکتب لپاره وایي، د انجینر لپاره ښځینه استادان دي، د هلکانو لپاره نارینه استادان دي. په استادانو کې مشکل نشته، په مکتبونو کې مشکل نشته، په پوهنتون کې مشکل نشته، نصاب هم صحیح اسلامي او منظم دی، حجاب هم ټول مجنک یعنی کوي. خو تر اوسه پورې ما خو نه و لیدلی چې داسې خدا نخواسته داسې یو انجلۍ چې مکتب ته ځي یا پوهنتون ته ځي بې حجاب لاړ شي، یا هم په مکتب کې یا په پوهنتون کې دوی څنګ په څنګ د هلکانو سره کښېني، داسې یو حالت خو نه و په افغانستان کې. هر شی منظم و، خو بیا هم دوی خبره دونه وځنډول چې لاړه خبره تر درېیم کال، درې کال تېره تېر شو، څلورم کال پې روان دی، تر دې حده پورې خبره ورسوله، تر اوسه پورې کوم اقدام هم دوی نه دی کړی. بیا یو ورځ چې ده د دوی څخه چې پوښتنه کېده په میډیا کې ورسره ناستو، خبرې چې کېدې تعلیم په اړه چې پوښتنه ترېنه وشوه، در امر ثانی پورې خبرې هم وځنډولې، یعنې پوښتنه هم تاسو نه شئ کولی د تعلیم په اړه. نو دې خبرو نه ښکاري چې یعنی دوی داسې اراده نه لري چې په راتلونکي کې به مکتب ته اجازه ورکوي یا هم پوهنتون ته اجازه ورکوي، ځکه چې دوی اصلا نه غواړم چې خبره لاړ شي سیاسي وغږېږم. خو بیا هم متاسفانه همیشه په افغانستان کې او په دې هېوادونو کې چې وروسته پاتې دي، زیاتره وخت نجونې او خصوصا ماشومان دا د
سیاسی آلی په شکل دوی نه استفاده کیږي. که چېرته په نړیوالو باندې ته غواړي فشار راوړې نو آسان ترین لار همدا ده چې په ښځو باندې او انجینو باندې ته فشار راوړه. نو تعلیم چې ته په دې باندې بندې دا خپل یو فشار ده، که په دوی باندې ته عصري علوم باندې دا خپل یو فشار ده. مونږ په اسلام کې د هر شي لپاره اجازه لرو. اسلام دونه کلک یعنی دونه سخت دین نه دی چې څونه مونږ ځان ته سختو. د عصري د دینی علومو لپاره په څنګ کې د عصري علومو ته هم اجازه شته. الان چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپله ویلي ده چې انسان ضرورت شی ته لري هغه ورته بیا فرض کېږي. اوس زموږ وطن د تعلیم لپاره ضرورت لري، عصري علومو ته سخت مونږ ضرورت لرو. مونږ د یو عادي ناروغۍ لپاره مونږ داسې یو ډاکټر نه لرو چې دلته کښېني د هغې علاج وکړي. مونږ مجبور یو چې ګاونډ هېواد ته لاړ شو. ولې لاړ شو مونږ؟ ولې د خلکو څخه زمونږ څه شي کم ده؟ په څه شي کې مونږ ته ناکام یو؟ آیا مونږ ډوډۍ نه خورو؟ مونږ انسانان نه یو؟ مونږ عقل نه لرو؟ مونږ ځان ته حقوق نه غواړو؟ خو مونږ هم هغسې یو انسان یو. خو تعلیم چې ته وکړې ته خپله بیا د دې مرض لپاره ته علاج پیدا کولی شي، نو بیا ضرورت څه ده چې بل هېواد ته زه لاړه شم؟ په خپل هېواد کښې به زه خپل علاج کوم. عادي یو مرض چې زمونږ سر باندې در چې مونږ ځو درېمګړی هېواد یا ګاونډ هېواد ته ولې ځو؟ د څه شي لپاره ځو؟ د همدې لپاره ځو چې زمونږ په وطن کښې د تعلیم د عصري علومو لپاره هېڅ زمینه نه دی مساید. ته چې دروازې د پوهنتون بندې، د مکتب بندې، ته نن ډاکټر لرې، نن تا سره نرس شته، نن تا سره قابله شته، خو دوه درې کاله وروسته دا نرس ناقابله خو له منځه به لاړ شي. بله ورځ به ډاکټر هم مړه کېږي، د هغې عمر هم زیاتېږي، یا به هغې ته مخاوند اجازه نه ورکوي. نو ته بیا د یو عادي مرض لپاره چې ښځینه مریضه یي هغه د خپل د ماشوم لپاره به نورو هېوادونو ته ځي، دا د شرم ځای به نه یي زموږ افغانانو لپاره. دوی دغه خبرو ته ولې فکر نه کوي؟ که دغه خبرو ته دوی فکر وکړي، دوی به دا د مکتب دروازې، د پوهنتون دروازې به هېڅکله به نه بندوله او نه به یې بند اوس به نه لا بند نه وای، دا به دروازې د مکتب به ایله وایي. خو دوی دې خبرو ته فکر نه کوي. دوی همیشه په افغانانو کښې زه متاسفانه دا خبره کوم چې واقعا دوی زموږ لوړپوړي چارواک همیشه خپل شخصي نفعیې اول ګڼلی ده، بیا د ملت نفعیې ګڼلی ده، بیا د وطن لپاره یې فکر کړی ده. بیا یې فکر کړی که نه دی کړی، که شخصي دوی خپل نفع یو خواته پرېږدي، یوازې دې ملت ته فکر وکړي، دې هېواد ته فکر وکړي، زه باور لرم چې د مکتب دروازې، د پوهنتون دروازې سر د سبا نه به خلاصېږي. خو دوی نه غواړي چې دا کار وکړي، ځکه چې دوی ته شخصي منافع ډېر ضروري ده.
مننه، ډېره زیاته مننه. اغلی بهرام، څومره د زده کړو تړاو شوي ژمنې په خپل ځای باندې پاتې سوي دي، هغه که په نړیواله کچه دي یا که په کور دننه هم رسانی مسله کېدلی سي؟
ډېره زیاته مننه. پیش د دو چې د تاسو سوال ته ځواب درکړم، د دې دوو قدرمنو ورورانو د خبرو په ارتباط باید ووایم. اول ورور چې موږ نه سوال وکړه چې نجونې دې یا مېرمنې دې دیني زده کړې ته مخه کړه، چې دلته په هلمند کښې اوس ټولې مدرسو ته ځي. زه دو قدرمن ورور ته ویم چې وروره، موږ ټول الحمدلله مسلمانان یو. د موږ تعلیم و تربیه، د موږ معارف په اسلامي ګڼو باندې سنبال معارف و. په مکتب کې اسلامي درسونه ورکول کېدل، په مکتب کې مکمل اسلامي درسونه تدریسېدل، پوهنتون کې موږ شرایط و پنځه لارا. موږ داسې نه دی چې په مکتبو کې دیني درسونه نه ورکول کېږي. کفایت کوم دومره ځواب. او بل قدرمن مشر ته زه ویایم چې خدای پاک دې زر کاله عمر درکړه. موږ دغه دې د دوو کالو تقریبا چې د دوه نیمه کاله شول چې یو کمپاین هم د زده کړې په ارتباط باندې شروع کړی دی. تر اوسه د څګ وبښیه یو تعداد عزیزان د دو کمپاین درغلل، تر کنداره پورې درغلل، په کابل کښې دروازې وټکولې. خو بالاخره د دې دو هېڅ چا د مثبت ځواب ورنه کړه. او موږ ناامیده بیرته د کابل نه راستانه شول. د موږ هیئت چې موږ کمپاین دو ته کړه چې د نجونو مکتبونه باید خلاص شي، دا مسله په هېڅ اصولو کې منطق نه لري. او راغللو د تاسو سوال په ارتباط باندې چې ته کومه ده چې زه هغه رسنۍ تعقیبوم، او د لرې نه خپل ګران هېواد افغانستان کې اصول یا هغه سیاست چې هلته روان دی دا تعقیبوم. زه یقینا چې ورځ ته بلې ما ناامیدۍ ته کش کوي چې او بل دې ته زه حیرانه شم چې څومره قوي دښمن مو لرو چې نن یې په دومره قوت باندې موږ دې ته اڅولي یو چې موږ د خپل مکتب دروازې د هغې په لمسون باندې تړلي دي. او خپل پیشرفت خپل ترقی خپل د سیالانو سوسیال کې دلم خپل لاس باندې په ځان باندې بند کړی دی. نو دا ولس همیش کړی دلای دی جنگونو او جګړو بدبخت کړی دی. موږ شهیدان ورکړل، موږ کونډې ورندې پوره توګه دا په درسته افغانستان کې موږ لرو، موږ مایوبینو معلومین لرو. نن دا ولس څنګه بیچاره دی چې هر څومره که په بهر کې دی که د کور دننه دی دی چیغې ویني، اما د دومره قوي دښمن چې دا غږ په حقیقي چارواکو ته نه رسي چې څو د مکتبو دروازې پرې وتړلی شي. زه فکر کوم چې ډېر به د وخته وي چې زه ووایم چې دا کار به وشي او دا کار به ونه شي، ځکه چې اوسنی د افغانستان اوسنی وضع ډېره په بهرنیو سیاستونو پورې تړلی حالت دی، ډېره په بهرنیو پورې تړلی حالت دی چې زه پات پروردګار ته مجبوره یم چې دلته زه دعا وکړم. مسلمانان یو هر وخت خپل پروردګار ته دعا کړو، اما کله چې یو بس سړی که په یو بس کې مخه دعا وتکا دا هغه د یو انسان هغه آخرینه عاجزي ده. نو نن موږ عاجز یو خپل پروردګار ته دعا کړو چې رب العالمین دې موږ د دغو جنجالونه د بهرنیو د لاسونه خلاص کړه. افغانستان سیاسون دی، د افغانستان مدني فعالان دی، د افغانستان قومي مشران دی. پروردګار قوت ورکا، وحدت ورکا چې دی په یوه غږ سره لاسونه یو کړه او د دغو ناورین مخه ونیسي. مننه.
ډېره زیاته مننه. اغلی ستانکزی، ستاسو نظر به راواخلو چې کړي ژمنې د زده کړو تړاو باندې ولې نه عملي کیږي؟
مننه. دغه پوښتنه خو که د مسؤولو چارواکو څخه اوسي، دوی یو څوک نماینده باید وي چې هغوی باید ځواب کړي. هغه ژمنې چې دوی کړي دي په دوحې کې، هغه نه یو هم د تعلیم په برخه کې نه ده عملي کړی. او زه به هم اول هغه د ورور ځواب ته راشي به چې ویلي چې د مونږ خویندو د دیني علوم ته مخه کړي. د مونږ د خویندو دیني علوم زده دي. افغانستان 99% 99.2% مسلمانان دي ټول خلک. مونږ ته په کورنۍ کې دومره دیني زده کړه راکول شوی چې زه هم د اوس پوره کولی شم چې تا ته تبلیغ وکړم. ورور، دویمه خبره دا ده چې په افغانستان په تعلیمي نصاب کې تر 12مه پورې دومره دیني زده کړه ولا چې مدرسې ته پکې ځای هم نه پاتې کېده. خو بیا هم ټول خلک مدرسو ته تلل په هغه وخت کې. له اوس نه هغه وخت کې لا ډېرو مدرسې، اوس هم خلک د مدرسو ته ځي. یعنی خلک دا د مونږ دین ده، ته یې مونږ ته مخیه چې مونږ ورسو، مونږ خپله ورزو. بې له دېنه چې ته ووایې مونږ مخکې له دېنه تللی یو. او دا خبرې پښتونولي او دین مونږ ته په کورنیو کې راښودل شوي دي او راښودل کېږي. ما ټول دین ما خپل هغه په کورنۍ کې زده کړی ده. بې له دې نه چې ته دا نصیحتونه وکړي، ځینې نزاکتونه په نظر کې ونیسه. او د بل محترم قومي مشر ورور ته زه وایم، زه له همدغه جینه وعده ورسره کوم، تاسې کوئ تا سره ریکارډ پاتې کیږي. زه ورته وایم چې ته د امیر المؤمنین سره دې وخت ونیسه. زه 200 ښځې د افغانستان څخه درلیږم. زه 200 ښځې هغه تعلیم کړي ښځې چې سل پکې د شرایطو نه فارغې وي درسره لیږم. خو چې ته دغه وخت ونیسې او دغه ژمنې چې دوی نه عملي کوي، دا د دوی تګلاره ده. او د دوی نه نوره تم هم نه کېږي چې دوی له دې نه وروسته پرې غور وکړي. خو هیله مې دا ده چې دوی غور پرې وکړي او دغه د ما خدای دې وکړي چې د ما دغه خبره دې برعکس وي او دوی دې ژر تر ژره د مکتبونه د نجونو پر مخ خلاص کړي.
ډېره زیاته مننه. وروستیو کې اغلې نروفي ستاسو نظر به راواخلو چې په همدغه موضوع باندې که په کور دننه تصمیم نه نیول کېږي، د نړیوالو ژمنې بیا څومره په دغه برخه کې په نظر کې نیول سوي دي؟
ډېره مننه. باید دا په نظر کې ونیسو چې نړیوالو همیشه په دې درې کلونو چې نجونو د زده کړو نه شاته پاتې دي خپل ژمنې کړي دي. او د نړیوالو په کچه دا موضوع همیشه تر بحث لاندې اخیستل شوی دی، خو متاسفانه نړیوال هم کوم عملي اقدام نه لري. زه نن سهار یو خبر مې ولوستل چې افغانستان ته امریکا او چین د شپږ ویشت میلیون ډالر زیاتر افغانستان ته مرسته کړې ده. خو دا مرستې په کوم برخې کې مصرفېږي او څو مصرفی؟ دو خپل دو کومکونه هم دارنګ هم داسې اجمنی چې به عمل اجمنی خپل خای چې نړیوال افغانستان په قصه کې نه ده او یوازې هغه څوک چې کولای شي خپل ځان خپل وشغوري زمونږ خپل ملت زمونږ خلک ته چې زمونږ خلک باید د دې وضعیت پر وړاندې چې هر ورځ د سترګو پر وړاندې ګوري او بیا هم وایي چې نه دا ورځ ښه کېدونکې ده او امید شته. کوم امید؟ درې کاله شوی ده چې نجونې مکتب ته نه ځي، یعنې درې کاله دوی په خپل سترګو وړاندې نه ګوري چې وایي امید شته. زمون خلک باید خپله باید یو شي او خپله متحد شي او د دې ورځې او د دې شپه ورځې چې د نجونو پر روان تاثیر کوي او د نجونو یو ورځ تر بلې ورځ پورې محدودیت تیریږي، دوی باید خپله متحد شي او خپل هیواد خپله جوړ کړي.
ډېره زیاته مننه درنو لیدونکو او اورېدونکو. په خپرونه کې راسره د ښځو د حقونو فعال غلې رابیا ستانګزی، د جمهوري غوښتونکو ملي ګوند مشر غلې عادله بهرام، د ښځو د حقونو فعال غلې استاد روفی، او تر څنګ زده کړه لاغلې سرایا خان زاهد چې موږ سره بحث کې ګډون وکړ. تر بیا چې ساسو درنو حضور ته زریږم، په لوی خدای مو سپارم. ښه وخت لری.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ،
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادي راډیو.